خوشه میدیم.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهین نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاک کړي او د دغه علاقو نه د بیکور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شوه. دریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او پکورنی کج د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پړه خپل ادارېی کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفه ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکې کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې گریټ ولس کې کار کوي یا دی گریټ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګر نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګر نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ قید هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دي. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبایلي سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان املی پوسټ بلیکو کې د سلوخ کلنو نارینه او د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانې د افغان دفاعي چارواکو د خلیلي کې دغه فیصله تیر میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا تر فشار لامل وشوه. بلخوا فورن پالیسی مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر سلوېخ کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه سلوېختو ته د سیوا کولو فیصله 13 میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیري زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوسټ کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوسټ د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوسټ تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجمانی کوي. دوی د امریکایي سوچ د منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجلې کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یو زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ڈان رسپانے لکھی پدا سے حال کے دا امریکہ ولسمشر بارک اوباما پہ یو جمعات کے وینا کڑے چپا غیوات کے دا مسلمانان و زد احساسات زیاد شی پا مکہ زیات شوی دی. بخنه غواړم په مقاله کې راغلی چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دی. د مقاله نورې برخې له ګل آیاز اورو.
ډان رسپان لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسې د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خوې ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپان لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په لومړي ځل جمعات تللې. که څه هم ولسمشریز ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم وو ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون لوجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړې چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وجلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک د ژوند شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې تر څنګ د سواک سواد د جغرافیې په اړه به هم معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیه په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چمنګ نننې سواک کم ګورو نن دا د خیبر پختونخوا یو ضلع دا خو کومه لګبه د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سواک د یو خېټې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خېټه ده دا سواک دی د دې شمال کې د پاکستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نورثرن ایریا ویل کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بونیر ضلع په طرف
ل پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شرګوټی څه نومېږي
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځو لکو خلکو خار دی او دا یو اهم د تجارت خارون دی دې طرف په خوا کې چې بشریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور چې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس خارونو شکلونه اخلي په دې کې ماته دا خوږه خېل ده بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
په سوات کې لوی قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده او دې نه لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي د هغوی دوه ذهنه دي د بحرین کې توروالي قوم آباد دی بحرین او د مدین په سویل خو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته انته خلک کې اوی آباد دي سوات کې تقریبا 15 جبې ویلې کېږي خو ویلې کېږي توروالي ویلې کېږي دا کلام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي دا کلام په یو ځای کې چترالي هم ویلې کېږي ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي ګوجرو ویلې کېږي خو مونږ ته په مټه کې بیا د څو د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاوي دي چې هغوی اوسېږي شلمانیان دلته آباد دي خټک هم داسې خلخال لیدلې کېږي
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې خوشحالي اظهار ډېر په خطر کې کیږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره تړلې دغه چې دي نو سندره پکې راشي ګډاګانې راشي دا حقیقت په مختلف کوم روایتي رقصونه دي هغه ویل شي چې روایتي سندره راشي ورسره بیا داسې چې کله نوې ماشوم پیدا شي په یو کور کې نکاله کې نو په هغه نسبت زیاته خوشحالي کیږي او روایتي په انداز داسې دي چې نو کو په والا باندې خلک ډېر خوشحالي اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو مخه کیږي نو سنتو په مخه بیا غي بیا موږ دلته ته مریږي وایو کوم علاقه لري چې حقیقت ورته وي کله چې کویدن کیږي د دوه خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي دا غي خپل پروګرامونه دي نه وي کوم مومون زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقي په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د خوراکونو په ذریعه باندې کیږي
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنز د تړون په اړه دا سیراتو ویل
د سواد خو یو روجان ده چې په تری عمل کې یو غم راشي چې ماتونو کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو لمبې دا شي د قبر تنظیم کمږي خبر ورکنسته شي دا غي لپاره بیا دا غي سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې لپاره اندرا غم ځپل کور چې نه راځي دا دلته شو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټې دا کم تنظیم چې دی لپاره روشي دا غي معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کوي دا کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا دا کورته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دوی هم طریقه ورسره اوس دا نه غونټ کې راغلي نه چی عموما دا کوم محلي یا دا کوم کلوي غي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډ کی لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ هغه ټول راغونډ شي هغه محلي د کمیټه چې کوم مشري هغه پیسې هغه ته حواله شي هغه متعلقه علاقه کې کور نه تاسو کې چیرې تاسو د څومره مېلمنو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو خپل په لکورې هغه د تنظیم نشي کوله مېلمنو زر کول په خپل په غم کې ناغي لپاره دا تنظیم وشي چې یو نمبای یا یو تخلیک په اون کې تفتی آغا سر خبر ہو که دا وقتا مقدار غیتی ہو کسی دا کرنے دا پارا دا مازی دمر خلکو دوڑای دا مخام دا پارا دمر خلکو دوڑای یا ورسر دا چین کزام دا طریقہ بانے غم دا کیگی بیا چکم دا سی خدرتی آپات راشی یا دا سی بم ورنزی کی یا لوی حادث شوی نو بدا سی وقتون که خلکو که بیا آغا دا ولی جذبن اس بطن لکا زیادہ را پیدا شی دا غی سر مالی مرستم دیر زیادہ کئی دا غی سر بس سماجی والم دا اندر دا اظہار دیر زیاد کئی
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن سوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
پسواد کی چې د ما په نظر کې کم ډټونو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډیر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډیر عجیبه جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډیر زیات غلط رنګ اغستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي یو حواله خو ښه دی چې نوي دور خپلې تقاضي دي خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی هغه تباه کړی دی د هغې کې دا نور رو نم ټول متنفر شو دی یو بل نه ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي
غریلو تشدد داغی سر کمی تڑلی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نیچی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام که داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت په نوم باندې پخا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولا ورکړی دی داسې دوه کیسونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولا ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی مونږ به دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاری په شان دي خپل ژوند تېروي که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل چیز کې وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریزو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي
زه د خپل معاشري د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ، که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده، شاډیری ورته موږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چوت وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابت دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملمجبه کې، په کورم په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ چوت وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلی حد شروع کیږي، نو دا کله چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موري وای د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرل کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابيږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي، او دین علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم، شول ډېره زیاته پیدا کیږي، وریجې چې وته وي کنه جی میوه پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري او په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور و تموي، سلامپور و تموي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي، 50% آبادی چې دا غو زراعت سره ټچ تا، ډېر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی د خپل کارونو چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ:
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل. نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله رااله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چې هغې د یوسف نامه منلې چې د دې قایب چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد ماماني په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس و دغه شو په بټخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کوي او څه پیري موریدي او دا او دا، خو زما په نظر خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې کاغونه د هغه نوسیت په 1911 کې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میښودی چې د اشوک ترک میښودی چې پخپله بلکل نالوستی سړی او بې سواد نیمې نشي لیکلی. نو په 1955 کې د هغه یو قابل دی چې هغه د اسلامي کالج او پېښور یو ډېر ښکل اسټوډنټو طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی براغه د پلار په ځای باندې سات باچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه د هغه یحیا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1911 کې زمونږ دا محلي باچایي ختم کړو چې خدای ګواه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.